کې ستونزې ستاره رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلې دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې ستونزې یو لامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لس لکه په شاوخوا کې نفوس لري، خو ولې زموږ رسمي ارکان چې پور د تېر شلو کلونو کې حساب ده او کومه ساهمیه چې به د مرکزي حکومت له لورې ورکول کېدله هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله، نور امکانات هم چې پروژې او پروګرامونه هم وو.
مولوي صاحب، دا د نفوسو مسله ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل ډېر کم ثبت شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته د مرکز اوري خواته دوی تقریبا و ډېرو ولسوالیو ته لاسرسی نه و، نو د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دوی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به انشاءالله له مسؤولینو سره دغه خبره شریکه کړو، له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي او د دې ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا وشان ورته ولېږي.
یو شاید آسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکی تذکرې ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکرې ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي.
دا الکترونیکی تذکرو ویش خو په ډیر ګړندې شکل روان دی. زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکی تذکرو ریاست دومره بیروبار باندې شي ویښه د منلو نه
بیروبار، ځکه دا چې دا ډول مرکزونه کم دي. کم مرکزونه زیات کړي نو ډیر خلک به تذکرې واخلي، ډیر به تشویق شي. اوس ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار دی، نو بیا هم زه اوس د پاتې وی بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم.
مرکزونه کم دي خو لیکن دا یو مرکز څه فعالیت کوي؟ څه ګلندې فعالیت کوي؟ مراجعین چې دي چې دا ورځ مراجعین او پرځي تقریبا دا ټول خلاصي
دختی او مری صاحب په چیرو خبرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته او کومې لارې ډېرې خراب دي؟
بلې سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې دغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تېرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت ضعیف او له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پیښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوټۍ جوړ کړی دی یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نه شي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې، دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي او نور ترافیکي واجب چې کیږي او خپل ترافیکي پیښې دا هم د دې لارې خرابوالي واجب ده. د کابل کندهار لوی لارې چې ډېره مهمه لارې هم ده، ډېره خراب شوې ده، بيخي تخریب شوې ده او د ولسوالۍ لارې خلا بیا هم پار سره. د کابل کندهار په لوی لارې کې په دې ورسته کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغمن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي، خو زه چې وضعیت ګورم یا دغه دوی کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جرۍ یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو او لاره د وړو موټرو د اقتصادې څخه بیخي وتلې وه او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي وسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لاره اچول شوي دي چې تر یو حده پورې دغه لاره اسانه کوي، دغه لاره یو څه اواره شوي، دغه جرونه ایستل شوي دي، دغه کوم قیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي وو هغه تراشل شوی ده او بېرته ورباندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت دپاره که د ستونزې حل یې وګڼو په راتلونکي کې بېرته ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وسي، که څه هم د دوه کلونه وچکالۍ وي او ورښتونه که وسي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بېرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په دې تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي. زما هیله دا ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت د مقام په همغږي دغې برخې ته پاملرنه وکړي.
مولوي صاحب، د اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدی، خصوصا د مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه خبري وکړي چې دوی وایي په څو ولسوالیو کې دا شبکې غیر فعاله دي یا کمې فعاله دي. ضمناً د ښاغلي عمری د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړئ. مهرباني.
اوریدونکو، رښتیا هم زابل ولایت په تېرو شلو کلونو کې هېڅ خدمات نه دي سوی په تېرو بیا په مخابراتي برخه کې. نو په ډېرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا که شته، هغه ډېر کمزوري دي. د زابل ولایت په داسې ولایت دی چې دلته شکل وچکالي، نو خلک بېکار کېږي. ځینې خلک ګاونډیو هېوادونو ته د دې ولایت ځوانان د ځي د کار لپاره بیا له کورنیو سره ریکش کېږي. حتی موږ داسې په غرونه لرو چې په میاشت میاشتې له کورنیو سره اړیکه نه وي. کله چې د کورنیو کوم غړی بازار ته راځي، بیا ټلیفوني اړیکه ورسره دي. په داسې زمینه کې مخابرات ریاست سره ولر لمس نه شي کولی. د مخابرات ریاست سره روان کال کې پلان لري چې ټول لور پروتو او سیمو او ولسوالیو ته د مخابرات شبکې او انټرنټونه وغځي. هلته دا ارتنونه فعال کی.
او د لارو په برخه کې څه وایست؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل په لور لارې پروت ولایت دی. په چیرې بیا دغه د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امریکې په نورو وختونو کې دلته وشو، نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارات د ټولګټو چارو وزارت ته مرمین امر کړی دی چې دا لار به له هرات څخه د انتقالولو لپاره په اساسي ډول جوړېږي. تروس کې د هغه کار پیل شوی نه دی. پر روان کار کې ان شاء الله پیل کیږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو کې سړک کې کدي جوړ شوي، لکه عمرې صاحب شوی د دې جرو تراش شوی دی، هغه ملک شوي دي، همدغسې دوه پلونه جوړ شوي دي پر دیواني لاره باندې، او دغسې یو بل پل د ارغنداب طرف ته سیونیلي لاره نه ده، د کابل کندهار لاره نه ده. هلته نوي پل جوړ شوی دی، خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي امارات پلان لري چې دغه لویه لاره په اساسي ډول له هرات تر کابل پورې جوړ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. عمری صاحب، اوس ستاسو خبرو ته راځو.
یوه موضوع د یونیفرم موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي امارات وختونه دي، اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده. په لوړه کچه که د ریاستونو په برخه کې دي، که د ځینو امریتونو په برخه کې دي، موږ هیله لرو چې اسلامي امارات دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. بله برخه د مرستو ده. نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي، خو زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نغدي او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي، خلک بېکاره او لټه مخ.
ډېره زیاته مننه. د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې تلیفونونه مو وکړلو، زموږ له مېلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
خندک